مرکز بیان خالد محیط ازادی رادیو ته ویل یو تن 2 کیلو او 250 ګرام هیروین تقریبا 10 کیلو ګرام شینچا کې ګډ کړي او په پام کې وچی د کندهار د هوایي ډګر لاري هین ته قاچا کړي. کله چې شاید د عدلی او قضای مرکز په ځانګړي لابراتوار کې معاینه شو نو معلومه شو چې په چای کې هیروین ګډ دي. په دې پیښه کې له نیول شوي کس څخه پوښتنې ګرویګنې روانې دي.
پخوا هم موږ دې ته ورته قضیې درلودې چې هیروین به له جامو د نارینه و له واسکټونو کاوبای پتونونو او دسمالونو سره ګډول او غوښتل به چې بهر ته انتقال کړي. وروستۍ طریقه یې همدا وه چې په تور او شین چای کې هیروین ګډ کړي او بهر ته قاچاق کړي.
دا یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال د حمل د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه نیولې بیا د سرطان تر وروستیو ورځو پورې د هوایي ډګرونو سرحدي پولیسو 106 کسان نیولي چې د افغانستان له هوایي ډګرونو څخه په بیلابیلو طریقو نشه یي مواد قاچاق کول. د میدان وردګو ولایت پولیسو څه اندازه نشه یي مواد کابل ته د قاچاق پر مهال ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د میدان وردګو ولایت د امنیه قمندانې لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې 3 کیلو هیروین او 1 کیلو شیشه پولیسو هغه مهال ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کیدل. موټر چلوونکی او ورسره همکار د قاچاق په تور نیول شوی او څېړنې دوام لري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو څه د پاسه 70 کیلو ګرامه نشه یي مواد کابل ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ارغندې چوک کې 370 کیلو ګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو بار وړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي او د کابل یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. دا یادونې وړ ده چې دوه کسان د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوي او د څېړنې لپاره عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې د سیمه ایز ستراتیژي تایید کېدل.
په سیمه کې وادونه زموږ ډېر شان نه مېږي دا څنګه غوښ شروع کړی د مواد مخدر مسله دا غوښ له خوانه ده.
په هرات ولایت کې د موسیقي لاري د محتاجونو درملنه د اسلام له نظره له محتاجونو سره د چلند پاړه د مولوی عطا الله فیضانی مرکه
د معتاد پښتنې ته هر مسلمان باید ورسی په دې خاطر چې هغه وکولای شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي.
د پخوانی عسکري صاحب منصب خاطره به واورو چې وای د نشې له عمله له کاره ګوښه سوی دي او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ولی غنم نه کرے
غنم کله دومره پیسې جوړوي تاریخ لاخه دي د بچیانو روزي را ګټي.
اوس خبرونې لومړی مطلب تر ازو له نشي موادو سره د مبارزې سیمه ایز ستراتیژي تایید شوې او اوس افغان حکومت د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان جوړوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف د نشار ازادي رادیو ته وویل تیر میاشت ویانا په غونډه کې ګډونوالو دولتونو دا ستراتیژي تایید کړه او په پام کې ده چې ډیر ژر به لاسلیک شي. کارپوهان د ناامنۍ او نشي موادو په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رول خورا مهم ګڼي او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې ستراتیژي د عملي کولو پلان دی د افغانستان د واقعیتونو او امکاناتو پر رڼا کې جوړ سي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس تر نکې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې د سیمه ایز ستراتیژي طرحه چې یو میاشت مخکې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د اتریش په پایتخت ویانا کې وړاندې شوی د نړیوال ټولنې لخوا تایید شو. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل په پام کې د چې دا طرحه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د ښاغلي دانشار په خبره دا مهال افغان حکومت د دې ستراتیژي پر عملي پلان باندې کار کوي.
دا ستراتیژي نهایي شوه او اوس د لاسلیک او عملي پلان پړاو کې ده. هیله لرو چې د دې ستراتیژي په نهایي کېدلو او عملي کېدلو سره به وکولای شو چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق او له بهر څخه افغانستان ته د فریکرسرونو د راوړلو مخه ونیسو. موږ مخکې د تفاهم لیکونو له مخې له ګاونډیو هیوادونو سره کار کوه. د ستراتیژي پر اوسنۍ طرحه باندې د کارپوهانو تر کچې بحث وشو او په ویانا کې نهایي شوه. موږ اوس د دې طرحې د لاسلیک او عملي پلان په پړاو کې یو.
د نشه یي موادو سره د مبارزې د ستراتیژي طرحه یوه میاشت مخکې د افغان دولت له لورې د دیارلسو هیوادونو استازو ته چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د امریکا متحده ایالتونو، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ادارې استازو ته په ویانا کې وړاندې شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په خبره تر دې وړاندې افغانستان سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو د دوو اړخیزو او څو اړخیزو هوکړه لیکونو په چوکاټ کې له نشه یي موادو سره مبارزه کوله، خو تر دې وروسته به دا هڅې د یوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې تنظیم کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مین ډاکټر ظفر باور لري چې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو په ستونزو کې لویه ونډه لري، له امله یې باید عملي پلان داسې جوړ شي چې په هغې کې د دوی مسؤلیت هم مشخص سوی وي.
دا جنگ هغوی شروع کړی دا مواد مخدر مسله د هغوی لخوا نه ده، خو که خپل حکومت بیا هم دې دقیق کار وکړي هغه ستراتیژي په لاره واقعا د عمل وړ وي، عملي شکل یې جوړ کړي، داسې جوړ کړي چې هغه عملي کېږي، نو بیا امکان شته.
افغان دولت وایي چې د هیروینو د تولید لپاره هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د ګاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې ګاونډي هیوادونه باید افغانستان ته د کیمیاوي موادو د کاچاکو او ترانزیت په مخنیوي کې لازمه همکاري وکړي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشي موادو د سیمه ییز ستراتیژۍ د تایید کېدو په اړه راپور اوروه. اوس هرات ولایت زو او ګورو چې هلته څنګه د موسیقي له لارې د محتاجینو درملنه کیږي. په هرات ولایت کې د رواني ناروغیو ډاکټرانو د موسیقي په واسطه د محتاجونو درملنه پیل کړې ده. د دې ولایت اوسیدونکي قدیر فیضي هغه محتاج دي چې د موسیقي له لارې د نورو محتاجونو درملنه کوي. ارواپوهان د موسیقي په وسیله د محتاجونو علاج ګټوره لار بولي او زیاتوي چې د دې میتود له لارې محتاجین خوشاله کیږي او فکری ثبات موندلی سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د قدیر فیضی په نوم یو معتاد د تیر عمر په غم کې سوځي. هغه عمر چې څه د پاسه 14 کاله د احتیاط په منګولو کې بند او له نشې پرته د ژوند د نورو اړخونو سره هیڅ اړه نه درلوده. قدیر اوس د هرات ولایت د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې ډیری وخت په موسیقي بوخت دی. موسیقي له قدیر فیضی او نورو معتادینو سره مرسته کړې چې نشه هیره او د روښانه راتلونکي ژوند په اړه فکر وکړي.
موږ دلته د خپلو معتادو ملګرو په خدمت کې یو. هیله لرو چې ټول معتادین روغ شي. نشه یي مواد انسان له کاره باسي. کله چې څوک نشه یي مواد کاروي، هیڅوک د انسان په سترګو نه ورته ګوري. ان دا چې خپل ورور، مور، پلار او ښځه یې هم په درنه سترګو نه ورته ګوري.
حتی برور، پیار، مادر، زن، بچه هیچ کس رو دم نمیاره.
قدیر فیضی په خپل غږ کې له موسیقي سره شعر زمزمه کوي او په دې شعر کې له خپلو هغو بیلارو ملګرو ګیله کوي چې دی د نشې تورې کندې ته ورغورځولی دی. فیضی د موسیقي په مرسته د دې مرکز ټول معتادین خوشاله ساتلي او هغوی ته د راتلونکي ژوند په اړه هیلې پیدا کړې دي. معتادین د قدیر فیضی پر شاوخوا راټول او اتڼونه کوي. دوی اوس خپلې پخوانۍ غمجنې خاطرې هیرې کړي او د تیر تیارو ژوند په اړه د فکر کولو پر ځای ځانونه په موسیقي بوخت ساتي. د معتادینو د درملنې په دې مرکز کې یو بل معتاد علي احمد بای چې له قدیر فیضی او د ده له هنر سره یې غم لري کیږي.
موسیقی که اسمو رازو غم و قصه مون از ما دور می
موسیقی می غم او اندیکنی را تخلری کوی او خوشحال کیدم. زه چی غم جن شم نو په ورځ کې یو یا دوه ځلې دلته د موسیقي اورېدو ته راځم. کله چې د ورځې دوه بجې موسیقي واورم، بیا تر شپې پورې آرام او خوشاله یم.
د درملنې په دې مرکز کې د موسیقي ترڅنګ شعر ویل هم یو تفریح ده. جاوید هغه معتاد چې خپل تیر تیار ژوند او له نشې موادو څخه کرکې په دې شعر کې بیان کړی ده.
منم مورفین و هم درمان و هم درد، دوای درد معتادان ولگرد. دوای درد من درمان ندارد، دوای بیتر از زندان ندارد. چنان من نشه می سازم خماران، تمام سینه ها را دود باران. امو شیری که دودم سیر خورده شده، امچی شغال تیر خورده. دودستای سفید نازنینت پیش مردم، کند مردانگی و غیرتت گم.
له اکثر معتادینو سره د کورنۍ او ټولنې اړیکې پرې کیږي او یوازې نه شملګری وي. خو قدیر اوس ډیر خوښ دی چې بیرته ټولنې او کورنۍ ته راګرځېدلی دی.
مواد مخدر به کار نه
نشه ای مواد په درد نه خوري، پرې خودل یو بیل خوند لري. نشه ای مواد د انسان ژوند او حواس خرابوي، خپلوان یې لري جنې
کوي.
د موسیقي لاري د درملنې میتود د درملنې له مرکزونو سره مرسته کوي چې په لږ لګښت سره د معتادینو علاج وکړي. په هرات ولایت کې رواني ډاکټر وحید نورزاد په دې باور دی چې موسیقي کولای شي معتادینو ته مثبت فکر ورکړي.
در روانشناسی یک از میتود ها یک از شیوه های
پارواپوهنه که یو میتود داده چې د موسیقي لاري د معتادینو علاج کیږي. موږ هغو معتادینو ته چې د درملنې په حال کې وي او یا هغو کسانو ته چې پر رواني ناروغي اخته وي وایو چې موسیقي یوازنی سالم مصروفیت دی. همدا موسیقي ده چې د دوی په ذهنونو کې رواني ثبات او مثبت فکر رامنځته کوي.
که ځوانان په خپل ورځني ژوند کې تفریح ته ځای ورکړي، نو نه یوازې دا چې معتاد ځوانان به له نشو څخه خوندي پاتې شي، بلکې له هغو ځوانانو سره هم مرسته کوي چې لا تر اوسه په نشو نه دي عادت شوي.
مسکا هوتک وه چې په هرات ولایت کې د موسیقي له لارې د درملنې په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ صفو خبريږي. اوس به وګورو چې د اسلام سپیشل دین له معتادینو سره د څه ډول چلند توصیه کوي. د افغانستان د نشي موادو په قانون کې معتاد ناروغ بلل سوی او له خلکو غوښتل سوی چې باید له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي. له بلې خوا د اسلام سپیشل دین هم له ناروغ سره د ښه چلند توصیه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي عطا الله فیضانی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې د اسلام له نظره باید له معتاد سره په عمومي ډول څه ډول چلند وسي.
په کار داسې دا خلک د داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. ځکه چې دا کس اوس په څا کې لوېدلی، نو که چیرې یو سړی په څا کې لوېدلی وي او دی راونه باسي نو خو ګناه ده. بالعموم د هر مریض لپاره حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یو میل مزل وکه د مریض پوښتنې ته ورسه. دا د مریض پوښتنه په دې معنی یو خو د مریض تسلیت کېږي، بل دا هغه مریض سبه عیادت کوونکی ښه نظري ورکوي، ښه مشورې ورکوي، خ ډاکټر بورخی لیږي. جملې نه یو مریض هم دا معتاد ده. صدقه مریض زیات د لسیت ضرورت لري، زیات تدوی ته ضرورت لري او د معتاد پختنه ته هر مسلمان باید ورسی. په دې خاطر چې هغه وکول شي په یو طریق له طرقونه هغه د اعتیاد نه راوګرځوي، دته د هله ورکی او د احساس جوړ کی صبر ته جوړیږي، ته برته رئیس سی، ته مامور سی، ته دکاندار سی.
کله چې موږ د معتادین ګورو ډیر کمزوري خلک دی، ډیر مظلوم خلک دی. د اسلام حکم د یو کمزوري سره د چلن پاړه څه دی؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انصر اخاک ظالما او مظلوما، ته کومک وکړه خپل ورور سره که ظالم وي او که مظلوم وي. ظالم سره کومک دا ډول دی چې ظالم لاس بنسي له ظلم نه به راګرځي او مظلوم هر مظلوم یادیږي، خصوصا دا معتاد له ده سره کومک پکار ده. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول سي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت راشي.
ځینې خلک معتادین په بدو نومونه یادوي لکه پوډری، هیروینی، چرسی او شرابی او داسې نور. په دې کې د اسلام حکم څه دی؟
دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کېښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد سي. ولا تلمزو بالالقاب، شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ. خصوصا دا خلک چې مریضان دي، که څوک ورته وي پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، نو که دغه نوم په ده باندې پوخ سو نو دا سړی په همدې کې پسې لا ټینګیږي او وایي چې هسې مې هم نوم بد ده، نور زه بیا دې سمې دنیا ته نه سم راتللی. او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه دا بیخي لري خبره ده.
دا چې کورنۍ هم ستاسې کله د کورنۍ کوم غړی معتاد شي نو له کوره یې وشړي او اړیکې ورسره پرې کړي، په دې اړه اسلام څه وایي؟
د دې داسې مثال دی چې د خپل بدن یو غړی یې مریض سي، خامخا د هغه تداوي کوي. که یې تداوي ونه کړله ټول بدن ورسره اخته کیږي. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپله کور وشړي، د باندې څه ولاړ، هر بد نوم بیرته دې کور ته راګرځي. هغه نور هم چې پوډریان سول د دل لامل نو دغه ګناه هم بیا د کورنۍ په غاړه باندې اوړي. نو کورنۍ ته پکار ده چې په کور کې دي په یو ځنګړي کوټه کې منظم دي پاملرن ورته کوي، هر ورځ کالای وربدلي، هر ورځ پام پې کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد اورد مه وایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته هم پکار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي.
ځینې معتادین په زور د احتیاط پرېښودلو ته خلک مجبوروي، دا کار د اسلام له نظره څنګه ده؟
د اسلام هم چې راغلی ده په زور نه ده راغلی. د اسلام خوبایګانې خلکو ته بیان سوي دي، خو د کفر مزمت بیان سوی. همدارنګه دغه معتاد ته هم باید هغه بدې اغیزې د دې اعتیاد ورته بیان سي. الله پاک فرمایي چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ته د خدای لره ته یو څوک رابوله په حکمت سره په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلوۃ والسلام ولیږي، ورته وایي فقولا له قولا لینا، نرمه خبره ورته کوي. دا د نرمې خبرې تاثیر د تندې خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای ساینه هغه پوه کړی سي.
معتادین د ټولنې تر ټولو بېوزله او فقیره خلک دي، له دوی سره باید څه ډول مرستې وسي؟
لوی مرسته له دوی سره دا ده چې کوشش وکړي چې د پخه شیان د معتادینو ته ورکړي، چې دوی د جسمي قوت بیرته راپورته سي او راژوندي سي. دغه مسؤلیت په عموم کې دولت ته هم راجع کیږي. دوی تمام ورځ ګرځي، یو لس افغانۍ نشي پیدا کولی. هغه صدقات او خیرات چې هغه تبرعات دي، هغه دوی ته باید ورکړل سي، نه هغه صدقات او خیرات چې هغه ملزومات دي لکه صدقې فطر او زکات.
ځینې معتادینو ښځه او بچیان یوازې پرېښي او هغوی ډېر بېوزله دي، حال دا چې هغوی معتادین نه دي. له دوی سره مرسته کول څومره مهم او اسلامي کار دی؟
هغه کورنۍ چې بې سرپرسته پاتې وي، خصوصا هغه کورنۍ چې دوی ادي کور مشر یا غړی معتاد سوی وي. ما حدث السعی علی الارمله والمسکین کالمجاهد فی سبیل الله او کالصائم الذی لا یفطر او کالقائم الذی لا یفطر. هغه څوک چې کومک کوي له مسکینانو سره او له کونډو سره، کونډې نه تنها هغه کونډې چې میړه مړ وي، هغه بېوزلې هم یادیږي چې میړه مثال د مړ په څیر وي لکه معتاد. نو څوک چې دوی سره مرسته کوي، مثال داسې چې یو مجاهد فی سبیل الله تل جهاد کوي، نه ستړی کیږي، آیا یو کس تل روزي نسي افطار نه کوي، آیا کس تل د تهجد کوي او له دې نه ستړی کیږي، نو ثواب یې دومره زیات ده. نو ټولنې ته خصوصا هغه نږدې اقارب ته پکار ده چې دوی په هغه کورنیو باندې پاملرنه وکړي، او دا اسلامي وجیبه ده.
د اسلام له نظره له معتادینو سره د چلند په اړه مو له محمد ایاز ترنک سره د مولوي عطا الله فیضانی مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس به واورو چې یو عسکري سایمن صاحب څنګه په نشو وخته سوی دی. حمید الله چې حربي پونتون یې ویلې، اپخوانی سایمن صاحب دی وایي چې د نشې له امله له وظیفې څخه لیرې کړل سو. دا چې حمید الله څنګه او چیرې په نشو وخته سو او تر هغه وروسته له څه ډول کړاوونو سره مخ سو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
ما حربي پونتون حربي 16 یې لیده، مې پاس لیږل ته وخت فارغ سو، جنگونه داخلي شروع سو، به زی مهاجر سوم ایران. پیغم ملک او بیگانه او د خپل انتریاک چې یو محرک انرژي را کول، پیغه وخت کې دومره څوک مهاجر بلد نه و خود ایرانه به بیادت کول، هغه ما مصرفول، ما به کار دوچند کول، ولی چیزی عمل ته نگهبان ما او کار به مم کول، هغه به ما فرات راول دس وخت څه زتی ما هغه دوی به نه راتل، ما به کار نسوای کوای مخکې لیغنه به مکوای سو کور ته پیسې را ولېګم، ولې په دې مواد څه اختصم ته دومره افغانستان ته نه راتلم، کار مم سې نه سوای کوای. دا ته څه وخت راغلم، یو نفر ته لې چې شای در کوم چې هغه د تریاکو جای نیسی، بلاخره د سورز راغله چې ما تریاکو مزه نه راکوله، اته هغه پودر مصرفول وظیفه کې بیرته جلب سوم چې د پوسول چې احتیاط لرم زی شرانه تا ورکرم، یوغم شرانه که چی خطرناک جای مو بیای مرتا پری نکدون مرس که ورکرم، یو افسر دی اردو مولی یو سرباز میم خبر تا غاگ نینی ولی په رخصتی راغلم دته یو ورځ مالزم بل ورځ میاشته به مم تیر ک بل میاشته څلور مم فکیم راغله و زه چې هغه وظیفه مې درلودم دوه ویزر ماده میاسته ما شخصی ولې دی ورځ تیر اوسم چې خپل حق مې غوښته د ورور خزم زنګ وویل پولیس ته پولیس راغله بل اخره په وهلو یې زه بوتلم دوه شپې یې بندې کړم دا مې بدترین خاطره ده چې هیڅ کله به مې یاد ونه وسي قابل نین تغییرات د ما ځوان کې راغې اراده مې نه درلوده تنه مجبور سه تربور په دلاس وکدوم چې ما ته یو څو روپۍ راکړه رابط اجتماعي کې اول ما غورونه مې په ما حساب کول څه دای خده یو غو د سکرم ته اته دیو خاص اهمیت نه راکول باور کوی هغه زری ته د مرمۍ نه سړی بچکی هغه درې نیم کیلو ده ما هغه ځان سره نه اخست مول خر په مرمۍ دی ولګېدم ولې د بار نه سمړ هغه څلور نه کله نه لار مې بوت څه وهل وای عمر تعلیم تربیه سم وای زه پی وی شپې کې د عمر تعلیم تربیه توب نه پدې مواد لپاره زه ما وینم د ټولای د سخیلاسو ما خو به نه بس کې د اخر د میاست به زه قرضدار او مومل بلچا باور وکړئ چې زه داسې جای وم چې همالته هغه تختې چې اوس فکر کوم د نظامي اډې اوس ټول اتاقونه له تختو جوړ دي د تختې ټول په چارو لګېدلو دي عوام په چارو ولې زه همالته وم فقط فکر مې دغه کول چې د مواد سره قمره تر ورسېږي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالاجان په خپله مځکه کې کوکنار کرلي او ډیر خوشاله وي چې ډیرې پیسې بور جوړې کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تاریاک ټولوي او کور ته یې راوړي نو ناڅاپه له یوه داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالاجان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کیسه شي کرے؟
تاریا کرم
تاریا دی ورکشی نوم دی ورکشی، ولی غنم نه کرے؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی.
زه هم زمکه لرم او هم سوار تاریا پکې چرلې دي، ولا کمې یو کلام کټه تری خوړلې تل جیب پکې تاوانیم.
والی لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولې بوټه ده، کله کم تکې شو پس وځ ده. کټاریا کې پخښ ول او لک تیز باد وهل هم دې لخي وتل.
ساخ باد خو هر ډول کښ خرابوي. پاتې شو د وبو خبره، هغه د خپل برملرم.
ستا خبره سمه ده چې برملرې، او ته پوهېږې چې سکه وچکالی ده او ټول خلکو برمې وهلې دي. وبو ورځ په ورځ ښکته ځي او اکثر برمې اوس لا وچې شوې دي.
نه وچېږي، بېغامه اوسه، څو متره مې ژوره کړې ده.
که د باده وچېدو له جنجاله خدای وساتلې نو نېخګران بیا نه پیدا کېږي. که په څو ورځو کې د نېخګران پیدا نه کړل ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
ښه ته راته ووایه څه شی وکړم؟
غنم وکړه، یو ته او یو د زوی دی، لو یې کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمېږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د چبیقی پلاره، څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
اوه شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوي؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوس یې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ور باندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوي؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
ته ما عجبه خبرې کوې، تاریا خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی سي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبقه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې لا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلي وای ښه و، د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلار په څه چستونو کې ډوب شوی؟
اوف، ته ښه خبره کوې. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای، غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. موږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.